پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمی دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیر شپه د کندوز ښار دوهمې حوزې اړوند شینوارو په پوسته باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو دوی د حمله په شا وتبه شوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلاجان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. دغه کمپاین ځانګړنه لنور داده چې دلته د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړي روزنه ورکړل شوی ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز موږ غلا ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوی محمود موسوی د اعدام حکم نن دوشنبه عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوی د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بی پیلوټ الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دی. دغه ټاکنې پرون یک شنبه تر سره سوې چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریې ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنې جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي، او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ABC نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډیر جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د نتایجو د انتخاباتو نتایج ټاکي، او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
ل پیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې جرمي دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لست د ستونزه حل کولای شي.
که چیرې بدیل لست وي، دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوښ شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافر څرګندونې چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه لمنځه تللی دي؟
چیرته دغه دوګونه سیاست او دوګونه فکرونه دلته او دوګونه تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حد نه وای رسیدلی.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمي دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملړ وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزې عزیزی په راپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قرمن اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلې مې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشینه سي. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې وازې ورته د بدیل لست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي وو د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 1592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 15,000 کسانو چې دوی حکومت ته لست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی سره د سته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره سته بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست نه مخکې ټول 15,000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 3,008 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې لمخې ټاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپلمنځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ لامل تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوی ده. بلې ټاکل شوی.
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشي کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غکړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلې او د دواړو خواوو نږدې 90 پسلو کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماټانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسد الله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته چې خپل د امریکی په مجموع کې امریکی هیواد ته په کار ول چې په خوا څخه دغه موضوع ته حالت د تنوع پرخې چې خندونو سره مخ سي، زه فکر کوم چې دغه خندونه په نحوي خپل د امریکی سستی هم نو چې هغه چې په کار ول چې باید کار کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وینه کړ چې بل اخر له دغه یو حالت سره اوس موږ مخ شو یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یوې حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي چې بل اخره د دغه عمر نور ستونزو لامل سو، او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي او متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولی.
بلې او احمد زای سپ تاسو سپارښتنه چې دی افغان حکومت ته څه کول پکار دی؟ طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهر دغه مسله خند شوې.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغسې چلچلن کوي. زه فکر کوم د انس اقانی خوشی کول دا چې د حکومت لپاره یوه سره کرخه وه، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا وویل چې موږ د ملي مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې د دغه سرو کرخو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغسې کسان هم بیا خوشي شول. اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي، دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو.
په
اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، له سرو کرخو تیر شو، انس حقانی خوشي کړ، خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه وروستیو څو سوه طالبانو کې دوی پښه بنده کړې ده، فکر نه کوئ چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریز شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډیره پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر پې مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغو نه غوښتل چې کار وکړي، د هغو په منځ کې دغسې کړی وي، دغسې علاقات ول چې هغوی د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلی صالحی وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله له دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له پخواني ډېر زیانمن شوي حالت راوتلي، خو د کورونا وایروس سیوری لا هم د هوایي چلند د سپټور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بڼوالۍ او مالدارۍ پروګرام له لوري برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاروي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل کړې او له دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 4.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 750 افغانۍ.
ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقېږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، که لومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دری ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد 2 څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، 4 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې 10,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له 5 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همداراز په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پېښې ثبت شوي، نن د پولیو د واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکلسه پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاورې ورکه کړې، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شوه، بلکې د پولیو 2 نوي پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو 9 پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 8.59 پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړي ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر له 100 زیات شوی و، د پولیو یو 5 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځ و د سبولیا وای په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډیر ځلې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي. تکلیف
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوي، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالۍ کېږي د ژوند د سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولي. خو هر څه چې دي، اوسمهال په نړۍ کې دا لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وایي د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کېږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځ ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کېږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کېږي، 2.5 مهري یا دانې لري چې اوسمهال په افغانستان کې زیات شمیر مینهوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کېږي چې آن 2000 کاله وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کېږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کېږي.
دی وایي افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومي سیالیو کې د سرو زرو د مډال ګټلو. ښاغلي ملکزاد وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوسمهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوي. اوسمهال نارویژې لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغاني خبرې پیل کړي تر څو مو هېواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې نور هېوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنګ کې د هر هېواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړه کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړه کېږي هم افغانان دي، د خارجي هېوادونه یې څه. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک ولسوالۍ نه لیکي، طالبان دې له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. دولس بجې او دیرش دقیقې دی، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث 15 دقیقې خپرېږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د شینوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل سوي او 3 پکښ ټپیان سوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزړن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مزدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مزدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو د مزدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مزدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو د 19 بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدو ته رابولم چې نن د دې خبرونې بحث په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه دي. د خبرونه الیاس دایی له هلمند نه چمتو کړې ده. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت ته جګړه نظام خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
سلامونه ستړي مسي تمه کې د چدروان میلادي کال د فبروري د 19مې هغه تړون ورسته چې د طالبان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو، په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څه هم د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه 13 جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول 28 ملکي کسان پکې ووژل سول او 30 نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د وپلاوي د پلټنو د پیل او تر دې دمه دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند بشر د کونو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالزی او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول ته شراغ لاس وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه سوه؟
دا چې معلومی کی چې ډیری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسؤلیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یوه خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي د دوی کورونه خپل سپر ګرځي، بالاخره هلته بې ګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه سوې وه، موږ د ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. د معلوماتو په اساس باندې د دې نه معلومېده چې هلته دوې چاودنې سوې دي، نو د دو دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې سوې دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې دې پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو له خوا څخه کوم انداخت نه دی سوی په تیرو هغه څلورو ساعتونو کې چې د پیښې رامنځته سوې. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او په هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید برید چې سوی دی دا د ملي اردو له خوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو، بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایحت وټاکي تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې وو، خپل په ایحت کې شامل کسان وو، د اړونده وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي، د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دي تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکیم. ستاسو معلومات څه شي؟ وکړه که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري، معلومات کوي، تر اوسه پورې ستاسو پایلې، ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته، محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي، څه باندې 20 تنه په شهادت رسېدلي، په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 20 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي، ولې دا وروستۍ څو نه سر په سر موږ داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ هفتې وې. او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي، دواړې غاړې مسئلت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرکژبل رامنځته شوې ده، د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو عوانونه لګېدلي دي چې یو یې د منډۍ یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو عوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي، ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره، بل عوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي، مصاحبې مو کړي دي، هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي، بالاخره زموږ معلومات دا شي. اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابت شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وسوي، دا عمومي میلا بازار و.
دغه قانونونه چا غورځولی دی؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې پړه اچوي، یو وایي چې افغان حکومت غورځولی یا بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولی. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې قانونونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته. طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کل اردو 2 ملیو ده، اوس دا نه ده معلومه چې دا اوانونه دي که توغندۍ دي یا کوم بل منفجره توکي دي. خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه ومرتل او د سهار له 3 بجو پورې ځای ځای اوانونه ومرتله، چې که چیرې اول اوان په میلا بازار کې مرتی وای نو خدای نخواسته ډېره لویه پاجعه به رامنځته کړې وای. خوشبختانه چې داسې ونه شول.
ډېر مننه کوم مکیم علیزی. ځواکمن صاحب، ولې د جګړو د دواړو اړخونو تر څنګ ډېر قربانیان ملکي کسان دي؟ ستاسو معلومات څه شي؟
اصل کې چې موږ ملکي تلفات لرو دا ډېر خواشینونکي دي او ډېر بد خبرونه موږ تاسو په دې وروستیو کې درلوده چې نه جبرانېدونکي دي او نه زغمونکي دي چې سړی نشي زغملی. زه وایم چې په افغانستان کې دغه وروستۍ تلفات د سنګین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل، دا په اولې نړیوالې جګړې کې او په دویمې نړیوالې جګړې کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سب سوی چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي. واقعا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې و پیښنه ده سب سوی چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي. ډېره بده پیښه وه. او اصلا نه حکومت اصول مراتی او نه طالبان مراتی، دواړو د شخصي امتیازاتو دپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې ده. کنی جګړه نو دلته څه کوي؟ ورور وژنه ده د پیلن. نو جګړه روانه ده، اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکي وګړي دي او تل ملکي وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي. د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان یاست، د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي، یعنی خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي. دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتېږي. پر عام سړک باندې طالب راځي مین پټوي، هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي. ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېدل. د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراعت کړي. او که چیرې مثال دی یو مین پټي اقلن باید یو نښه نشانی کښېږدي یا هلته څوک ودري چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري. موږ خو د مین خو هغه په اصطلاح وایي ړوند دی شی نه ویني.
واکمن صاحب، که زه هغه پلټونو ته ولاړ شم وبخښئ چې تاسو ور کې وختم، دا پلټونې ولې دومره وخت نیسي؟ سنګین که لیرې دی خو دواړې غاړې پلټونو ته چمتو وي. طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه، حکومت هم ورکړه، مګر بیا هم د پلټونو دا دی اوس 2 او 3 او 3 وځي ولې؟
ډېره بده پیښه ده سنګین. و یو شی موږ ډېر مایوس کړلو. تاسو ولیدل په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان مړه سول. زه ښه مثال د کابل بانک ته در کوم. ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله؟ ولې د خواشینۍ پیغام یې نشر نه کړ؟ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړې وه طالبانو به کړې وه. ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ؟ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي، کله چې د سنګین پیښه د واشیر پیښه کېږي رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکوي خواشینونکي، چې د سنګین پیښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د استعلامي ورکول کیږي په ناخبری کې کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبانو توانی ارګم ورکوي بیرته طالبانو اعلامیه ورکوي او بیا غشتنه کیږي چې راسي صحیده. د تلنیوز خبریال نور خبریالان ورغلی وو موضوع وڅېړل چې اوانونه وو او په دې کې انما یو عادي ورګان نه دی چې هغه خبر نشري او پر چا باندې ویدا کی. دا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی.
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د حقوقو بشر اعلامې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی. تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کلاس ولري که هدف مو نور شي دی؟
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د دې تر څنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې ایحت هم ټاکلی دي تر څو چې په لوړه سطح ایحت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا لخوا څخه سوی دی، آیا د وسلوال مخالفینو لخوا څخه سوی که د حکومت لخوا څخه، او دا هم هدایت مرکزي حکومت لخوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پړه وګڼل سي او یا هم خاصتاً د چا د کار کړی وي نو هغو ته به که چیرې د حکومت په چوکاټ کې وي جزا به ورکول کېږي. نو بینان په دې باندې کار کړي او واقعي بې طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع څېړل کېږي. فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کراین څه شي پېښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې؟ تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړی څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن و معلومات، که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره هم په دې خبرې وکړې، هغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته سوي دي. نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې د ولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرو ځینې ناقص معلومات و چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا و چې طالبانو لخوا څخه وان لګېدلی، او ځینې معلومات دا هم و چې په هغه ځای کې انفجار سوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي او وایي چې مثال موږ په څلورو ساعتونو کې کوم انداخ نه دی کړی، که چیرې انداخ کوو دا ټول شریکېږي، کوردینه کېږي، وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بیان د دې ټولو معلوماتو د مدې نظر په اساس باندې د دعوو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړه غاړې د جنگ شکیل غاړې باید نړیوالو بشر دوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې، حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشر دوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو الې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشری ضد جنایت دی.
دا څومره مراد سوي دغه شان چې تاسو ویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد سوي؟ دا شان
متاسفانه دا نه دی رعایت سوي. نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د وانونو د ړندو وانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو خلاف عمل دي. څنګه خلاف عمل دي؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کیږي نو مقابل جهت تم د سپکې وسلې پیر کی، نه دا چې په تو پټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي، دواړه خواوې د ملکانو جامه، د ملکانو لباس، د ملکانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشر دوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کیږي تطبیقیږي، رعایت کیږي، تعمیم کیږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کیږي هغه بیا د یو شو حکومتداری دوام نشي کولای ځکه چې بشري ضد جنایت تر سره کړ. نو خبره دا ده چې نړیوال بشر دوستانه حقوق چې دغه وجهت موږ ګورو دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې متاسفانه نه دي رعایت شوي. د ښوونځیو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنگر جوړ شوی دی، د امبولانسونو ملکی ټرانسپورټیشن څخه هم سوء استفاده شوې ده او په جنګ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي سره دې چې د جګړې دواړه غاړې پر بل باندې دعوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سرګنې کتل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د آیت موضوع ګورې تاسو ویني چې حکومت هر کله هیئت ټاکلی غایت فایل د ولس سره نه شریک سیوی، که شریک سیوی تاسو شهیدان یاست په کوم فایل تاسو سره شریک سیوی، هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدر یک د غلاو وي کده دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ورکړي هیڅ فایل نه شریکیږي. اوس حکومت پر هر حیات باندې چې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دی او وایي چې دا هیڅ فایده نه کوي، کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو موږ ته وخت راکړي خبر اعلان به بوزو تقریبا یو ونی کې دغه فایل موږ ټول د ولس سره شریکو چې دا کار چا کړی دی. بیا دی که دیشه ته حکومت ژمن دی چې باید دا شی ثابت شي، پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دی چې غلی دا غلاسه دی د خلاصون لپاره دی عام ولس عام وګړي را وا دي کمیټه دی وکړه طالبان دې مسولیت واخلي په غاړه باندې حکومت هم واخلي ور دي صحیح ته کلي اردو ته دغه لیوا چې د دې لیوا لاندې کورونه دي په هغه ورځ موږ د کورو سه باید پوښتنه وکړو چې دغه ځای فایل وسو کوونه سوټک وي معلومیږي دستې دا فایل معلومیږي
د کلي اردو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته صحیح ته بلار شو او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم د خلکو. نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ولس سره شریک شوی، هر څه پیښ شوی دی هغه خپل پر پټ شوی دی.
مخکې پوښتنه ما دا و چې څوک ډیر مقصر دی د ملکي تلفاتو په برخه کې، څوک ډیر پام کوي؟
دواړه دي، موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر انتقال دواړه د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي، دواړو تل د ملکي وګړو وژلي دي او چا په مینو کې وژلي، چا په بمبار کې، چا په توفو کې او چا په جګړه کې. نو دواړه په دې شکیل دي، په دې غاړه پر دې مسایلو کې او په دې وژنو کې شکیل دي او د بشر حقوقو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نه اصول مراد کړي دي. زه وایم چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي کله نه کورو ته باید خبر ورکړي، ولې داسې وخت راغلی دی چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوي خلکو سره کورونه کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلي هغه د کالی او شانې پاتې شوي. نو په دغه حالات کې خلک غواړي چې خپل سر خوندي کړي. زه وایم چې باید د جګړې اصول ته پاملرنه وکړي. بل څلوېښت کلنې جګړې د ای سب افغانستان ځپلی دی، د خدای په لحاظ موږ ورته وایي، د قرآن په لحاظ، د دې ملت په لحاظ چې نور سوله وکړي. دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو، دواړه افغانان یو. نه اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو، نو ورور د پاکستان او ایران سره جنګیږي چې موږ جهاد روا کو، دواړه زموږ ورونه دي. طالب یو ورور په طالب کې دی، یو ورور په اردو کې دی. نو دا خو هیڅ په هیڅ صورت موږ دې ته دغه نو سور کولای چې یو مسلمان یو کافر دواړه د یو پلار زامن دي. نو زموږ هیله دا ده ژغ مو دا دی چې سوله موږ ته نمړیتوب لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیر سي، طالبان هم باید خپل در امتیازات تیر سي، نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی، د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي. سوله
ځواکمن صاحب ډیر مننه. د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی، د حل لار څه شته کدا بحث جب من دي کوم د حل لار څه د څه پښینه دوی تاسو د دې لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخه ونیول سي؟
د حل لار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېرې د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي، کچېرې د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي، باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکي مرګ شوبلي باید کړي، هغه باید سخت مجازات کړي. د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کم نظامی عملیات کې دغه سي استونز پیښېږي ملکی مرګ جوړلو پیښېږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات سي او هر احد چې داسې پیښې لپاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه بې طرفه وي تر څو وکولای شي چې موضوع په ولسي حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوي باندې امین سي او بالاخره پر راتلونکي کې د دغه ستونزو مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د نړیوالو بشردوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي. ړانده ماینونه، ړانده اوانونه، بالاخره دغه ملکي مرګ ژوبله ته چې رامنځته کړې ده، او دواړه غاړې د جنګ ښکېل غاړې باید د نړیوالو بشردوستانه حقوقو رعایت، تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي.
ډېر مننه کوم عمر ځواک، تاسو په خیر کې څه اضافه کوئ؟
بیا هم پورسه کې مرده یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمن دی او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولي، او په غسیمو کې چې یاد دشمن تارکات وی او یا هم دشمن غواړي چې ولس ته تاوان پیش کړي، بنان خپل ټول مسولیت ګڼي چې تر څو داسې تارکات د غسیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمې څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه د دې مسایدي.
لکه ټول ډیر ذات مننه کوم. یو یادونه چې باید وکم هغه دا چې طالبانو د پیښې څخه څو شی به ورسته په یو اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرګجو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي، او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړه ولې، خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی. د ټولو لګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیر مننه، او په نیال کې د هلمند بشر راکونو د خپلواک دفتر سرپرست مکمل زیا او عمر ځواک تاسو ټول مننه کوم.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ادیرے خر خون خرچ شول دیر قلمو نہ خرچ شول دیر کتابو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دو بجو د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره به د دو بجو په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. له تاسو هم هیله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غواړو چې زموږ خویندې میندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زموږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د غرمې یوه بجه